د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خپرونه کې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولسمشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قالی کوسی اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا لکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تېښتې ته اړ شول. د الکوزي په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله وویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم پکې وارزول شي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي وویل د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي دو موټر کې معروف خیلو سیمه ته خلینار سیمه ته روان او د ائتلافي ځواکونو په هوایي وژل شوي.
خاغلی افغان دا هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیلو ولسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بې اساسه دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچیان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټری حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي ټلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویاند وویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14 پیخه یو شمېر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلو ته قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی موسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه موسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې موسسې دفترونه مهرولا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چلډرن موسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه و ورکړل شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه موسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین لپاره د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې و. د موسسې تل سی آی ای سره د همکاري کولو تورونه او دا چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام لپاره دا کار کړی رد کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلن موسسې موقتی جواز د مې په 15مه ختم شوی. د سوری پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوې هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلې دي. د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شر شوي. د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنځمه پورس په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي. نهویش کلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرول په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتبادی او د احرار سید احمدوف رشید قزاقستان تبا ده او دوی مخ که تورن شوی یو زی محکمی تا حاضر شی. سرانوالان وی سید احمدوف او جرابوف پلان در لود چی پا سوریه که ده اسلامی دولت دلیل لیکو سر یوزای شی. دوی وی یوش من خلکو پا اتو رزو که ده زاکروف بانکی حساب تا 2400 دلار انتقال کردی و ترسو ده سید احمدوف ده سفر مصارف ور کردی. که مجرم و پیجندل شی زاکروف ممکن تر دیر شو کال پوری ده بند پس ازا محکوم شی. نورو تورن و کسانو ویلی چی دوی بیگناه دی. داود دی سات مهم کورنی و نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه عصمت څارمن راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یوه غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یوه میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. مثالونه په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله اصلا بېخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غني د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشه.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، رومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق د وروستیو ادبي فعالیتونو خبرېږو. لیکوال او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونو تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولی د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیارې کړي چې عامه ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبرې وکړې. ویل د ټولنې په رهبرۍ کې د رسنیو رول جوت دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نه کړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او په تیره بیا د خصوصي رسنیو خاوندان او کارکوونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپلو خپرونو ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګري ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبي ملګري غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د ښاغلي ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې ښاغلي ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پېته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کردی او پینزلس نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د ښاغلي سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیری کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې ناشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی، خو د جنگ ډار او ترهې څپو له خلکو د کتابونو د سمندرونو له تله د ودې او خوشحالۍ د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارامو بلوچستان ایالت د مرکزي ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونه په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلق چې د توپک غیر نصابی سرگرمیان سره لیر سی را دی سی کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکی دا 15 روز دلته دا کتاب میله دلته لګیږي
د دې کتابی میله پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه او ورسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښي کتابونو وکتل ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی دی دا ډیر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ بعد راتلی نغې پښته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي هلته په یونیورسټي بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډیر القوان دي لس زره القوان دي دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوش وو هغه دوی رانیسي چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې دا ډیر لوی کامیابی ده زما یقین دی چې نن اول ورځ دی سبا به ډیر خلک به راسي دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي نن سوي دي اختر آباد بیا دی وسي زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي ته په نمایش چې ده ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزلټ پسند
په کتابی میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوڅي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي وایي تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي دغه د یو ښه ټولنې د یو خوشحاله ټولنې د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله په تشدد نه خوشوي کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی زه خدای وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی
زه دا په دعوه داوم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا غوره ده کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي کتابو مارکیټ به زیات سي زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر ملګرتیا محبت دوستی سچای د ګرد راز چې دی دا کتابو کې دي
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښي کتابونه اخیستل د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشاله سو
دلته چې زرالم ما د کتابو سټال ولیدې زه ډېر خوشاله سوم کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا ز خپل سټوډنټ ما هغه هر ځای ملويږي لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه د بلوچستان د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو هغه کتابونه چې موږ ته ارزه نه ملويږي زه په دا باندې ډېر خوشاله یم په تور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود وو
کتابونه ارزانه وو کنو
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي نه هغه ډېر ګران دي نه هغه ډېر ارزانه
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو ډېر کم خبريالان استفاده کوي او د کوټې د جنو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبريالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي خو په دې کتابي میله کې یو خبريال سیما هم ګرځیدا او د خپل خوښي کتابونه یې لټول
نن سبا چې دازمیش نسل دی نیو نسل را روان دی او مطالعه دا والے صد دی د غچ دی ډیر کم دی شوق نو زما دا خیال دی چې دا رنګ زایو کی چې دته موقع ور کی نو زما خیال چې دلته به شزم راځي دلته به دازمیش نیو جنریشن چې دی هغه هم دلته راځي او کتابونه باخي نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی او زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کی ډیر خوشگوار تبدیلی ده زه به شوز سا او د انجونی چې دی هغه ته دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینا عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي سکینا وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي
اول خو دلته تعلیم نشته چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي زما چې کوم خیال دی بېخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي حالانکه دا بېخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلی لګیدلی وای. زه د بیخی د مطالعه بیخی ډیر شوق لرم. فلسفه، تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخی ډیر دغه دی اور سیاسي خو خیر هغه سره خو ډیر می دغه لرم، نو مطالعه صرف ما بیخی ډیر می نه ده.
تیره جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکار فرشته جلال زی له دې جشن رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما همې مالایی که فروش میشه برای
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسېږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسمو په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوالی او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغل ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغل ګلزاده ستړي مسي
سلامت وسی، خیر وسی او تاسې هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لري او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د دې خپلو ټولنو په حیثه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال و اتیام که آغا ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د آغا وخت د مقام والی صاحب حاجی دستگیر آزاد په وخت کې پر رسمي توګه اعلان سو خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دوغه نکلونه کې چې دا فعالیت کوي او یوازې د شوزو په برخه کې دا فعالیت کوي چې منظور مو دا و چې موږ دا لس ښځې باسواده سره غونډې سو چې د شوزو استعدادونه ژوندي کړو او ښځې تشویق کړو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي د سواد په ارزښت وپوهېږي خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي
نو دا خو یوه ټولنه وه بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسې ولې دا ټولنه مختلف ته نه جوړول نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما که نارینه ناستې شاید ښځې رانه سي هغه غونډې ته بیا لس نفره شاعران لیکوالان ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو یو بله ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه
شدا ټولنه نارینه وته تاسې ور جوړه کړه
بلې موږ په ګډه جوړه کړې او په راس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کښې شو نو چې هر څه مې ورته ویله چې پر ما به دا بار دروند دي یو کال د دې ریاست زما په لاس کې و یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم مګر مسؤلیت مې بل چا ته سپارلی خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې بېرته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم
و د هغوی د هم کور ودانې ستا د هم کور ودانې د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته و دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې ناستې ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقې ته وروزو ځوانان روښانه فکرونه ولري استعدادونه یې وڅېړو کمې وړتیاوې دوی لري کم خواهشات دوی لري نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو بله ناسته حتمن مشاعره موږ
څومره غړي لري د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 ښځې خو زما سره راجستر او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي انځورونه یې باندې لیک دي چې بیا شمیرې د تلیفون یې راسره شته چې هر ځینې زما په کار وي هغو ته زنګ ووهم نظر په ستونزو باندې
1225 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي
په دو کې فعالې موږ لرو سل ښځې
بله
هرې غونډې ته راځي او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه ښځې لرو چې نامې خدا د هرې خوا بشپړې دي
دا بله ټولنه مو
د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده زیاتره نارینه دي په کښې فقط د ښځو یو
څو غړي به یي دا څو کسان دي
تقریبا 225 غړي دا لري او مشاعرې برحال دي هر میاشت مشاعرې لري
دوی نو صرف مشاعرې کوي ادبي فعالیتونه هم
مشاعرې کوو هم په بغل کې یوه غونډه موږ د مشاعرې لرو د دوی د تشویق دپاره ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثره سوي دا مشاعرې کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کېږي او تشویقېږي دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو
اغلی ګلزاده په دې لسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده صرف مشاهده مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي
موږ په دغه هرې غونډې کې دا زما یو خواستو ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هرې ښځې په حال خبره یم په ستونزې خبره یم هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته یې زه راورسولم که څه د دولتي چارواکو دخوا هلته کومک نه دی سوی هېڅ رقم لاسرسی نه کېږي نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالات حالاتو د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه اوسوی یم. په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه، نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لرئ نه لرئ؟
بله، د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه، چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه، کم انجلۍ ښه درس وایي، کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي، کم یو ښه هنر لري، ښه ګنډ کوي، ښه بافت لري، یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي، خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي. دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي. دا یوه خبره ده. او بل، موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي، نه د نجلۍ نوم پکښې راولو، نه یې د کورنۍ نوم راولو. په قلم سره 1500 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل و فصل کړي په سوله ییزه توګه، او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې، د مد موسسې د انسانان څېړله د هېواد په کچه. نو پروش کال د سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه. دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي، ځکه اسلام رښتیا نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته.
کور مدان ډېر ګټور کارونه کوي. تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ؟ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم زه. زما ټول افکار دوی راټول کړي وه، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده. یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي. دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته څه اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري، دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري، شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ 10 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ما سوا نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لستې را سره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. 10-15 تنه ځوانان دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي.
ښاغلی ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم د ورکه ملغلری په نامه. یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه، د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ما ته راکړی. او تل به ویل مورې، هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبی غونډه ورمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی.
د نوروز شپه نیازی صاحب، تاسو خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلی. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکئ.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوها مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه رشیدي دوه لنډ حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر. وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامعې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته یې مناسب جامعې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي، له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید، سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کېږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوی وکړي. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و، پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسیکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تا با پتیر عمر کی زما غوندی نه چی ملامی کو بده. و هم شاگرد په جواب کې وویل، د ونو او پټو سیل میکاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوي سترګور بشي. دریم شاگرد وویل، د بایسکل د سورلی په وخت می ذکر کاوه، درودونه می ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده. له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا بلې د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیرایی په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږ څنه تیر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی دی مینی سندری، دی عشق سندری، دی انسان دی عواطف و افاده او انکاس او هغه تصویرونه چې دی انسان عاطفی عالم له طبیعت او جامعه نه اخلي. نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنی له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم، چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. تا باندې اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمند نه یم. چا اثر چې ما لیکلي و جامعې ته مې سپارلي، په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چا ته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سم د لاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړم، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده، په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و. دا قصیدی دی چه سل یا سل و پنزو سل سل و آویه ده حدودو تا دوی بیتون شمیر رسیدی. خوزه پا این حال که قصیدو تا پا نوی شعر کم قایلیم، حقا شعرونه چه وگده شعرونه دی او یو مطلب افاده کهی او پا لند و سمبولیک و کلماتو که ده افاده ورن ندی، زه حقا هم پمدغو قصیدو که پمدغ کتاب که چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته دا زګومان کوم د ما په اثرو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنی د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کې، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکته موږ همدې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې زه له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، ماد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی ومه، او هلکانو چکچکې راته وکړې. بېنوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس او ولس کال به و، یا به دیارلس او اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او ولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرار کرار له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نامی اتم سنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې رایادوم، هغه شعرونه د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنی زه زر یو شاعر سوم چې ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و، کله هغه نه وروسته و.
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته، کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري او شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغه شي چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي، رازم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده.
د دې ترڅنګ یو د چونغر یادونه سوي ده او د چونغر ټولګسته ده او تقریبا بیا نور شیرونه راغلي دي. بل په ډیرو شیرونو کې مو خرنه یاده کړې ده. په دې سره کې مې یو څه راته ووایاست له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردان خلک یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې راګېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبو پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې واسارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل. نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو. بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی د منډو د خرپو طرف دوران یې تېر وو هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې. دا غر سر یې ډېر پوست ده چې روخې ځي دې خوا تړي دي غرونه دي چې سر ته یې روخې دي لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پی پېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي. دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و. اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر ځلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده. دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پرې کېښود. د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغه څه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه بانډه ویلی او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونو چې اخیستی دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعې او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جمو جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جمو جوش په دې کې نه و. کلی و او خاورې وې او دوړې وې. د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم که شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای.
مننه لایق صاحب. زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره ناچا
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېم ولې چاپوم یا څوک له مونږ غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو د ما سره تشویشي زونده یې ورې ګوره په هغه کې لاس وام ځینې کلمات بدلوم. خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم. لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خر صحیح دی بار لاس فهم کوم آثار چې ما چاپ کړی دی له چون غره شروع ده بیا ما کېږدی پس غند کېږدی تر نامه لاندې یو کتاب دی لومړی نی چاپ د پاره هند تواسو په پټه هلته چاپ شوی یو بل اثر د یادونو درموندونو په نوم هغه تقریبا زیات د ما سیاسي افکار منعکس کړي دي یو بل کتاب دی ما چې د ما د اشعارو له منځه چا ځینې اشعار انتخاب کړي دي د شپېلۍ په نوم په ډیلي کې چاپ شوی خو ماته منسوبه ده د ما اثر دی بل چا نسته پکې یو بل اثر په نوم د بادبان دری ژبه کې ما لیکلی ده یو شی زه لرمه په نوم د مرد از کوهستان چې رومان ده په دری ژبه کې لیکل سوی ده هغه دغه د ثور د انقلاب ټول ګزارش ده لیکن د دې هیرو او اساسي قهرمان یو مجاهد ده ډېر وخت حتی کله کله خارجي لیکوالانو چې دې اثر سره آشنا سوي ده نه ده چاپ سوی ډېره دلچسپه ده پخوا تر چاپه دی مشهور سوی ده په دې کې ځینې امریکایي لیکوالانو هم تبصرې کړي نوشتې کړي او د هالیود خلکو هم ماته مکاتب را لېږلي چې هغه به زما په آرشیف کې موجود دي چې زه دا داستان په دوی کې وپلورم او هغه دې فلم سي خو ما البته دا موافقه ونه کړه او علت هم دا و چې دا داستان نه و تکمیل سوی تر اوسه هم لا نه ده تکمیل سوی دوام لري لکه د ثور د انقلاب جریان چې لا هم ادامه لري نو دا دی وه او بل یو اثر لرمه په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د اباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مریانو د سلوک په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی ده او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته که یې یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافي لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی لغنه خبرتیا نه لرم دی یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکنات نه دی خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایست دغه وزن
ولنه دا خوسته مثلا د مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر شیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم راځي کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرګ درنا هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
باید سب دیما منظور دا اوزانو نه بود چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایدی ما کلی ده او تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور بود چه جوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کلی چه وزن ایجاد که همه تا دا غازاد وزنونم چه دیما او گوری یو بلتا ندی ورته زه دیده پاره چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بزر تاسی توی مثلا ما زه یو شعر لرمه چه ای پا گنده بانده ولاله ونه دا یو فرم ده او دیر دلچسپ ده دا طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه ده مگده بده بس نه ډیر وطن کار ده.
نایق صاحب، یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسوو.
دلته به شعر تاسو ته ولولم، یو لیک شعر. خوله دې یار چې نه ده د سپرغیو اورشیندونکې ده، څڼې د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده، خوځنده مسکایې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بې غږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده. تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې، های های چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ماوې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده، او زړوی تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.